وجودوم کوي. په خبرونه کې به د افغانستان د بیا رغونې په اړه تازه راپورونه خبر کړو. مخکې تر دې چې د خبرونې نور مطالب درته معرفي کړو، د دې سات خبرونه ورو لمړی له کابل د افغانستان کورنی خبرونه او بیا به صالح اسحقی خلقی درته د سیمې او نړۍ خبرونه وړاندې کړي.
په هلمند ولایت کې د پولیسو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته کې دواړو خواوو ته مرګ ژوبله اوښتي. په غور ولایت کې د جمهور رئیس کرزي د انتخاباتي دفتر د مسؤول په کور حمله شوې. په هرات ولایت کې څو لاری ډوله موټر د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوې. او په نړیوالو خبرونو کې به واورئ چې د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د دې هیواد په شمال لویدیځ کې 15 تنه پولیس او یو عام وګړی وژلی دی. پورا خبرونه واوري. د هلمند ولایت سیمه ایز امنیتي چارواکي وایي چې د پولیسو په پوځي عملیاتو کې لس تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. د هلمند امنی قومندان اسدالله شیرزاد نن خبریالانو ته وویل چې د کندهار لشکرګاه په لوی لار کې د مختار کلا په سیمه کې د طالبانو سره پنخته کې د پولیسو یو قومندان او یو ملګری هم وژل شوي دي. ښاغلی شیرزاد څرګنده کړه چې د کندهار لشکرګاه لوی لار له څو ورځو راهیسې د وسلوالو طالبانو لخوا د څو پلونو د الوزولو له امله د ټرافیکو پر مخ تړلې ده، خو د خلاصولو لپاره حدسی دوام لري. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادعا کړی چې په دین خطه کې 19 تنه پولیس وژلي، خو د هلمند امنی قومندان دا ادعا ردوي. په غور ولایت کې سیمه ایز چارواکي وایي چې نامعلوم وسلوالو د جمهور رئیس کرزي د انتخاباتو د دفتر د یو مسؤول کور ته تیر شپه لاسي بم غورځولی دی. د غور ولایت د امنی قومندان عبدالباقی نورستانی د ازادي رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې چاته مرګ ژوبله نه ده اوښتي. ښاغلی نورستانی څرګنده کړه چې لا تر اوسه د دې پیښې په تړاو څوک نه دي نیول شوي، خو په دې هکله تحقیقات دوام لري. په تیرو دوو ورځو کې دا دوهم ځل دی چې د جمهور رئیس کرزي په انتخاباتي دفترونو حمله کیږي. تر دې وړاندې په پنجشیر ولایت کې هم د کرزی د انتخاباتي دفتر مخته چاودنه شوې وه، خو تلفات یې نه درلودل. په هرات ولایت کې تیر شپه درې لاری ډوله موټر چې له غور ولایت څخه سوداګریز مواد لیږدول د وسلوالو طالبانو لخوا سوځول شوې دي. د هرات ولایت د پښتون زرغون ولسوال عبداللطیف هارون د ازادي رادیو ته وویل چې درې موټر چلوونکي هم د طالبانو لخوا بول شوې دي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادعا کړی چې دغه موټر زکه سوځولي چې بهرنۍ ځواکونو ته لوجستیکي مواد انتقالول، خو د هرات ولایت سیمه ایز چارواکي دا ادعا ردوي. تیر شپه د کندهار په ښار کې د دولت د وسلوالو مخالفینو په حمله کې دوه تنه وژل شوي دي. د کندهار ولایت یو سیمه ایز چارواکي چې خپل نوم یې څرګند نه کړ د ازادي رادیو ته ویل چې دا حمله د کندهار ښار د شاه برج په سیمه کې شوي او په وژل شوو کې یو پولیس او یو ملکی کس شامل دي. د ویل چې په دې پیښه کې دوه تنه پولیس ټپیان شوي هم دي. د طالبانو ویان قری یوسف احمدی ادعا وکړه چې په دې حمله کې یې څلور پولیس وژلي او درې نور یې ټپیان کړي دي، خو په کندهار کې سیمه ایز چارواکي دا ادعا ردوي. او د امین جان خوستی د صرافی شرکت د راپور لمخې نن په کابل کې افغانۍ د جنوب بهرنیو اسارو په وړاندې په دې توګه بدلیږي: یو امریکایي ډالر 500 افغانۍ، یو اروپایي یورو 95 افغانۍ 50 پوله، یو سټرلینګ پاوند 80 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومنه 900 افغانۍ او زر پاکستانی کلداري 610 افغانۍ. د اوتر دې مهال افغانستان پورې مربوط خبرونه نړیوال خبرونه له صالحه اسحقزی خلقی څخه واوري.
دا پاکستان پولیس وایي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ ایالت کې 15 پولیس او د ځنګلونو د ساتلو یو مامور وژل دي. د اسوسییټډ پرس اژانس د خبر له مخې وروسته هغه چې امنیتي کسانو ته د شنبې په ورځ د یوې وسلوالې نښتې په هکله راپور ورسید، دوی د منصحري ولسوالۍ ته ورغلل. هلته وسلوالو پر دغې امنیتي ډلې حمله وکړه. 15 پولیس او د ځنګلونو یو ساتونکی چې له دوی سره یو ځای و ووژل. همداراز د یو بل کس جسد چې د ډیرو مرمیو ډزې پرې شوې وې هم په همدې ځای کې موندل شوی دی. تر اوسه هیڅ سوي ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی منلی، خو وسلوال طالبان تل په شمال لویدیځ ایالت کې د پولیسو په ځواکونو دا ډول حملې کوي. د چین دولتي خبری آژانس وایي نن د شنجن سیمې په مرکز اورومچی کې د کیمیاوي موادو په یوې فابریکه کې چاودنه شوې ده. دا چاودنه چې ورشوې د تیلو د یو ټانکر د چاودیدو له امله شوې، په شنجن کې له وروستیو فرقوي تودریخوالو څخه څو ورځې وروسته پیښه کیږي. په اورومچي کې د اوغور مسلمانانو او هنټبرو چینایانو ترمنځ شخړو کې شاوخوا 104 تنه ووژل شول. د شینجین سیمیزو چارواکو دا رد کړي چې ګواکې د اورومچي نننۍ چاودنه په دغه سیمه کې له وروستي تاوتریخوالي سره اړه لري. د دغې چاودنې علت لا نه دی څرګند او همداراز په پیښه کې د مرګ ژوبلې په اړه هم راپورونه نه دي ورکړل شوي. له ازادي راډیو نړیوال خبرونه اوري. درې چینایي کارکوونکي چې 15 ورځې وړاندې د سکرو په یوه کان کې بند پاتې شوي وو ژغورل شوي دي. د چین مطبوعات خبر ورکوي چې 12 نور کارکوونکي لا هم تر مځکې لاندې په دې کان کې بند پاتې دي. له تاجکستان څخه رارسېدلي رپورټونه وایي چې چارواکو یو پخوانی یقین مشر چې وروسته د کابینې غړی شو نیولی دی. د تاجکستان په کورنیو چارو وزارت او لویه څارنوالۍ کې د مقاماتو په حواله راپورونه وایي میرزا زیایوف د افغانستان پولې ته نږدې د تلاشۍ په یوه پوسته کې ونیول شو. زیایوف د تاجکستان د یاغیانو یو مشر و چې په 1990 کې د دغه هیواد په کورنۍ جګړه کې د حکومت پر ضد جنګېده. د عراق پولیس وایي د دغه هیواد په شمالي ښار موسول کې د یو موټر بم چاودنې په نتیجه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او نږدې 40 نور ژوبل دي. بلورته په پایتخت بغداد کې د 2 چاودنو له امله 2 تنه مړه شوي دي. امریکایي او عراقي مقامات وایي وسلوال غوړي چې په دغه هیواد کې فرقې تاوتریخوالي تلمن ووهي او له ښاري سیمو څخه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د عراقي ځواکونو توانمندي وازمایي. دا خبرونه
خبرونه مو د ازادې رادیو نو اوریدل. 2:02 شوې په روانه خبرونه کې د دغه موضوعاتو تفصیل اوري. تاکل شوې ده چې له چین څخه د اورګاډي او پټلۍ د افغانستان شمال او لیدن څخه د افغانستان لویدیځ او جنوبي ولایتونو ته وغځول شي. د دې پټلۍ په اړه د ترانسپورت وزیر حمید الله فاروقي وایي
په ریل پټلۍ چې د چین د جمهوریت شروع کیږي او د روسي د تاجکستان له مسیره د افغانستان د شیرخان بندر لپاره افغانستان خاورې ته داخليږي.
په دې اړه راپور اوري. په ورسګان کې 12 وسوال طالبان چې دوی قومندانان دي وژل شوي. د دې ولایت د امنیت قومندانې یو چارواکی وایي په دې اړه هم راپور لرو. وباوري چې د پکتیا ولایت د وزیر زدران پر ولسوالۍ وسواله حمله شوي چې له امله یو پولیس وژل شوی او دوه وسلوال ژوبل دي. په دې اړه به هم خبر شي چې په کندز کې د لنکن روزنیز مرکز پرانیستل شوی دی. په راتلونکو انتخاباتو کې د جمهوري ریاست له یو کاندید سره مرکه خبرو کوو. وخت را سره وو نور کورنۍ او سیمه ییز راپورونه هم خبرو. خو د خبرونې دویمه برخه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته ځانګړې شوی چې د ملاریا پر ناروغي پکې په ژوندۍ توګه بحث کیږي. را سره اوسئ. د خبرونه لومړی موضوع. نن یک شنبه په کابل کې د افغانستان، ایران، تاجکستان، قرغزستان او چین هیوادونو اساسو په یو دورازنی کانفرنس کې د دغو هیوادونو ترمنځ د ریل ګاډي د پټلۍ غځولو تخنیکی څېړنه او مطالعه پیل کړه چې زیات تمرکز یې پر افغانستان شوی وو. ټاکل شوی ده چې له چین څخه د اورګاډي او پټلۍ د افغانستان شمال او له ایران څخه د افغانستان لویدیځ او جنوبي ولایتونو ته وغځول شي. د ترانسپورت وزیر وایي اسیا بانک له افغانستان سره د 160 میلیون امریکایي ډالر مرستې ژمنه کړې چې د دې پروژې لمړنۍ کارونه پرې بشپړ شي. په دې اړه نور له کابل په یو راپور کې اوري.
دغه کانفرنس د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت لخوا د ایکو یا د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د سازمان لخوا جوړ شوی. چارواکي وایي په دې کانفرنس کې له ګاونډیو هیوادونو څخه افغانستان او له افغانستان څخه دغو هیوادونو ته د اورګاډي د پټلۍ غځولو پر امکاناتو او تخنیکی چارو علمي بحث کیږي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر حمید الله فاروقي وویل د اورګاډي دغه پټلۍ افغانستان یوازې د سیمې له هیوادونو سره نه تړي، بلکې دا یو نړیواله کرښه ده.
دا یو بیندنی خط دی چې د چین د مرکز نارضي اورومچي ته ولوم چې بیا په دوال استقامتو باندې د خطونو جلا کیږي. یو د تاجکستان په استقامت راځي، افغانستان په شیخان بندر راځي، او بلې د چین د دغه اورومچي د حالت نه هغه په ازبکستان باندې راځي، او د ترمیز او حیرتان باندې دغه سی افغانستان ته راځي چې بیا دواړه پټه بیا سره یوځای کیږي. همداسې د افغانستان د شمال او د شمال لویدیځو سرحداتو په افغانستان کې بیا د سی هرات راځي، او له هرات بیا د دې د لارام او زرنج او شبهر منطقې ته په زاهدان کې سفر کوي.
په دې دوه ورځنی کانفرنس کې د چین، تاجکستان، قرغیزستان او ایران استازي په خپلو کې په دې اړه بحث کوي. د افغانستان د ترانسپورت وزیر وویل د دې پروژې د لومړنیو کارونو د بشپړېدو لپاره آسیایي بانک له افغانستان سره د 160 میلیونو امریکایي ډالرو د مرستې ژمنه کړې. ښاغلي فاروق زیاته کړه ګاونډي هیوادونه هم چې د دې پټلۍ په ایجاد کې رول لري د دې پروژې سره مالي مرسته کوي. د زیاته کړه دغه پروژه به هر کال افغانستان ته په میلیونونو ډالر ګټه ورسوي او ښه اقتصادي امکانات کولی سي په افغانستان کې روانه ناامني ختم کړي.
ایجاد فرصت های بهتر اقتصادی میتونه برای مبارزه علیه
جنامنی پروندی د مبارزه لپاره شمالی فرصتونه ایجاد وی چې موږ ته چانس راکوي د خلکو د ژوند سطح لوړ سي، د خلکو اقتصادي وده ته ښه زمينه برابر سي. په دې توګه به موږ وکړای شو ل اقتصادي امکاناتو په استفاده په افغانستان کې د امن او ثبات لپاره هم کار وکړو. د افغانستان د ترانسپورت او هوایي چلند وزیر حمید الله فرقی وویل د افغانستان په اړه په دریم اقتصادي کانفرنس کې چې څومره مخ کې په اسلام آباد کې جوړ شوی وو پریکړه وسوه د پاکستان د کندهار د سپین بولدک ولسوالۍ ترمنځ هم د ورګاډي د یوې پټلۍ د غځولو کار پیل سي. افغانستان چې په وچی پورې تړلې هیواد دی لای هم خلک د ورګاډي لاسانتیا څخه به برخې دي. افغان چارواکي ډاډه دي چې د دغه پټلۍ په غځېدو سره به افغانستان هم د منځنۍ آسیا او نورو پرمختللو هیوادونو سره په اقتصادي ډګر کې د پرمختګ ګامونه واخلي.
ټاکل شوی ده چې له چین څخه د اورګاډي او پټلۍ د افغانستان شمال او له ایران څخه د افغانستان لویدیځ او جنوبي ولایتونو ته وغځول شي. په دې برخه کې افغان دولت ځینې مرستې هم ترلاسه کړې دي. په دې اړه مو راپور واورید. بیا هم د افغانستان د بیا رغونې په اړه په کندز کې د لنکن روزنیز مرکز د امریکا د سفیر او توپوهنې د وزیر لخوا پرانیستل شو. په دغه مرکز کې ځوانانو ته د کمپیوټر، انګلیسي ژبې او انټرنیټ زده کړه ورکول کیږي او یو مجهز کتابتون هم لري. دغه مرکز د امریکا د متحده ایالاتو د یو لک ډالرو په مالي مرسته جوړ شوی دی او ځوانان پکې وړي یا روزنه او زده کړه کوي. په دې اړه پام وکړئ له کابل زموږ د خبريال راپور ته.
ل 2015 کال رئیس د لنکن ووم روزنیز مرکز دی چې د متحده ایالاتو په مرسته په افغانستان کې جوړیږي. په خواتر دی په کابل، ننګرهار، بلخ، هرات، خوست او بامیانو کې دا مرکزونه جوړ شوي او د ځوانانو په مخ پرانیستي دي. د کندوز د لنکن مرکز په افغانستان کې د امریکا سفیر او د پوهنې وزیر د شنبه په ورځ دغه ولایت ته د یو سفر په ترڅ کې پرانیسته. د امریکا سفیر کارل آیکنبيري وویل چې دغه مرکز له نوې ټکنالوژي سره د افغان ځوانانو د آشنایي یو ښه ځای دی. هغه د لنکن مرکز د سیاسي بحثونو مرکز هم وباله.
Since the Kunduz Lincoln Center has been operating
La kalane che the Lincoln markaz pa Kunduz ke prane salsawe de da markaz da zwanano termans da malumato aw afkaro da tabadalai pa markaz badal sawe de pa divraz ke zwanan piki da ratlun ke intikhabat pa ra bahsuna aw khabari kawi.
د پوهنې وزیر فاروق وردګ وویل چې د لنکن مرکز د افغانستان په بیرغونه کې خورو لوبولای شي.
باور درم چې کتابخانه وایي
باور لرم چې دغه کتابتون او په معلوماتي ټکنالوژي سره د پوهې د ترلاسه کولو دغه سنتیاوي زموږ د ګران هیواد په پراختیا او بیرغونه کې یو شرو لوبوي.
په مرکز کې په لزګونو ځوانان لیدل کېدل چې په زده کړې او مطالعه بوخت ول. د کندوز ولایت یو ځوان ذبیح الله زاهد چې د مرکز د پرانیستلو غونډې ته راغلی او ازادي رادیو ته وویل
موږ د دې لپاره دلته راغلي چې له انټرنیټ څخه ګټه واخلو او هغه معلومات راټول کړي چې اړتیا ورته لرو. همدارس دلته ډېر ښه کتابونه دي چې موږ ترې نه په خپلو درسونو کې ښه ګټه اخیستلی شو.
د امریکا د متحده ایالاتو سفیر آیکنبيري کندوز ته په خپل سفر کې د کندوز د ولایتي بیارغونې ډلې یا پی آر ټي د ښځو د همغږۍ او د پولیسو د روزنې مرکزونو ته هم ولاړه. هغه همدارس د کندوز له محلي چارواکو سره د جمهوري ریاست د راتلونکو انتخاباتو او نورو مسایلو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې اکثره خلک خپل ولایتونو ته د افغان چارواکو او بهرنیو ډیپلوماټانو د سفرونو په اړه دا تمه لري چې د سیمې د بیارغونې کارونو ته به یې توجه ډېره شي.
راپور زمر قضاوت ستاسو.
د قضاوت کولای شي د ازادي رادیو د ویب پاڼې پاړه هم وکړي. زمونږ پته ده azadiradio.com. د افغانستان د بیارغونې او پرمختګ پاړه مو راپورونه واوریدل. اوس هم د افغانستان د ناکراری پاړه. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت نن د یک شنبه په ورځ د افغانستان د امنیتي پیښو د تیرې اونۍ راپور ورکړی چې پکې ویل شوي دي چې په تیره اونۍ کې په روسي بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی خو د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې په شمېره کې بیا زیاتوالی راغلی. دوی وړاندې وویل چې د جرمونو په کچه کې هم 12% کموالی راغلی. پام وکړئ په دې اړه له کابل د ازادي د ریډیو د خبريال راپورته.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي که څه هم په تېره اونۍ کې د وسلوالو مخالفینو په بریدونو کې کموالی راغلی، خو د عامه وګړو د مرګ ژوبله شمېره لوړه شوې ده. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاند زمری بشری د یکشنبې په ورځ په یوې خبري غونډه کې وویل چې په تېره یوه اونۍ کې مخالفینو ته هم درنه مرګ ژوبله وخت ده.
د عملو او د عملیاتو په نتیجه کې 102 تنه د هیواد مسلح دشمنان وژل شوي دي. په تېره هفته کې 20 تنه زخمیان دي او 30 تنه د هیواد د سولې او ثبات دشمنان ژوندي نیول شوي دي چې مربوطه ارګانو ته سپارل شوي دي. د دشمن تلفات د تېر هفته او د وړ مې هفتې په مقایسې سره 30% ډېروالی شي.
ښاغلي بشری وړاندې وویل چې په تېره اونۍ کې مخالفینو 115 تر وروستي بریدونه ترسره کړي دي چې زیاتره یې په کونړ، پکتیکا، غزنی، کندهار او هلمند کې دي، او تر ټولو خونړۍ هغه پیښه وبلله چې د لوګر په محمد اغې ولسوالۍ کې شوې وه، او پکې د یوه ښوونځي د 15 زده کوونکو او 4 پولیسو په ګډون تر 40 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله وختې وه. د نوموړي د معلوماتو پر اساس په تېره اونۍ کې د پولیسو په مرګ ژوبله کې کمواله راغلی.
زموږ پیاوړي پولیس هم په تېره هفته کې د هیواد د ثبات او د سوکالۍ په لاره کې ځانونه قربان کړه او دوی هم تلفات لیدلي دي. 9 تنه زموږ پولیسان په تېره هفته کې شهیدان شوي دي او 15 تنه نور زخمیان دي. د پولیسو د تلفاتو مقایسه د وړمې هفتې په مقایسه 2% کموالی شي یا کاهش شي.
د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت لخوا د ملکي خلکو په تلفاتو کې د زیاتوالي راپور په داسې حال کې ورکړل شو چې همدا اوس هم د هلمند په ګډون د افغانستان په ځینو برخو کې د مخالفینو پر ضد پراخ عملیات پر مخ روان دي، چې د چارواکو په وینا تر اوسه پورې د دغو عملیاتو په ترڅ کې د هلمند میانشین او تازه د نورستان د برګې مټال ولسوالۍ له طالبانو څخه بېرته نیول شوي دي. خو د دوی په وینا لا هم د افغانستان په 10 ولسوالیو کې مرکزي حکومت واک نه لري.
و امریدل چې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت دوی په تیرونه کې په تورستی حمله کې د پامړ کمواله راغله. خو روانونه کې پورزګان کې 12 وسلوال طالبان چې دوی قومندانان دي وژل شوی، او په قندهار او زابل کې هم په جلا جلا پیښو کې پولیسو ته مرګ ژوبله وستي. له قندهار پرې مینپال راپور راکوي.
د روزګان د امنیه کمانډانی ویال لمړی سارن محمد مساوی چې د عملیات 13 ورځ مرکز ترین کوټه سیر مسوی دي. نو موړی وای چې وسلوال طالبان په یو کور کې راغون سوی چې د ائتلاف هوایی ځواک په نشه کړل.
د چهار ماندا کلی کې په دغه ساحه کې چې په ترین کوټ مربوط دي د هوایی خپل عملیات شوي ده. په نتیجه کې 2 کسان طالبان وژل شوي دي.
د وسلوالو طالبانو ویان قار یوسف احمدی په مرکز ترین کوټ کې د خپلو جنگیالو وژل کېدل ونه منل. له بل پلوه تېره شپه د کندهار ښار په نورزو شابرج کې پر پولیسو وسلوالو طالبانو برید وکړ. یوه امنیتي چارواکي وویل چې په برید کې یو پولیس او یو ملکي وګړی وژل شوي او 2 پولیس ژوبل شوي دي. قار یوسف وایي چې 4 پولیس یې وژلي او 3 ژوبل کړي دي. هاخوا بیا نن سهار د زابل د مرکز کلات په خارجوي کې د پولیسو پر موټر د مین چاودنه شوې ده. امنیتي چارواکي وایي چې 4 پولیس ژوبل شوي دي. قار یوسف ادعا وکړه چې 2 موټران یې الوزولي او 11 سرتیري چلی دي، خو چارواکو یې خبره ناسمه وبلله. طالب بیان همدارنګه ادعا وکړه چې د زابل په دای چوپان کې هم دولتي او ائتلافي سرتیرو ته مرګ ژوبله اړولې ده. خو د زابل امنیه قمندان عبدالرحمن سرجنګ یې دا بې بنسټه بولي.
زمونږ غږ د ازادۍ رادیو نوري په روانه خبرونه کې مو راپور درلود چې د کورنیو چارو وزارت ویلي 13 پولیسان وژل شوي دي او 15 ټپیان شوي دي. په پکتیا ولایت کې هم 13 شپه پولیسانو ته مرګ ژوبله وخته. د پکتیا ولایت د وزیزدران په ولسوالۍ کې وسلواله حمله شوې چې له عمله یو پولیس او 2 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیا امنیتي چارواکي پیخمنیا وایي چې دواړو لورو ترمنځ نښتې 2 ساعته دوام کړی. له سیمې پرې راپور لرو.
13 شپه 2 د پکتیا ولایت د وزی زدران ولسوالۍ پر مرکز برید شوی، او لامل یې د ځایي امنیتي چارواکو په خبره یو پولیس او 2 تنه وسلوال طالبان وژل شوي دي. د پکتیا ولایت امنیه قمندان مل پاسوال عزیز احمد وردګ پیخمنی او وایي چې نښتې 2 ساعته دوام کړی. عزیز احمد وردګ ازادي راډیو ته وویل چې په جګړه کې سپکې او درنې وسلې کارول شوي. خو طالب وین ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې د دوی ملګرو د څه وخت لپاره د ولسوالۍ ودانۍ ونیوله، خو وروسته د ودانۍ پرېښودلو ته اړ شول. مجاهد زیاتوي په جګړه کې د دوی له لورې یو کس وژل شوی، 2 نور برسیرن ټپیان دي. خو د پکتیا امنیه قمندان د ولسوالۍ د نیولو خبره ردوي او زیاتوي چې په جګړه کې د دوی یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان دي. د وردګ په خبره په جګړه کې دوه وسلوال برید کوونکي هم وژل شوي او جسدونه له برید وروسته د جګړې په ځای کې موندل شوي. د یادول وړ ده چې د وزې زدران ولسوالۍ د خوست ګردیز پر لویه لاره پرته ولسوالۍ ده او ډیر وخت د همدې لارې په اوږدو کې وسلوال طالبان سړک ته راوځي او د افغان او بهرنیو سرتیرو پر کاروانونو بریدونه کوي او یا هم کانټینر وړونکي ټیلر په نښه کوي. لمر نیازی، ازادي راډیو، پکتیا.
د دیار لسو اته اتیم کال انتخابات
په دغه انتخاباتو کې د جمهوری ریاست له کاندیدانو سره د ازادي راډیو د ځانګړو مرکو په ترڅ کې دا ورمو د محمد سنگین رحماني سره مرکه کړې چې تاسو یې اوریدو ته راغلم.
د افغانستان د جمهوری ریاست پوسټ کاندید خاغله سنگین محمد رحمانی، کتر هر څه مخکې تاسو د خپل ځان په اړه معلومات ورکړي او دونکو ته چې زده کړې مو څومره دي، سیاسي سابقه مو په څه ډول ده، کوم ځای کې زیږیدلې؟
زه د افغانستان په خاورو کې زیږیدلی یم، په دغه خاورو کې ژوند مې تیر کړی ده، په مختلفو ولایتو کې سایمنصب پایس کې وظیفه مې درلود، ټولو مشکلاتو نه زه خبر یم، د مشکلات په منځ کې ژوند مې کړی ده، ټول مشکلات چې پوهیږم مشکلات حل هم لاره ما سره شته، پوهیږم چې څرنګه دغه د دغه خاورې د دغه وګلې مشکلات حل شي.
خاغل رحماني، که تاسو دا وایئ چې تاسو په خپل سابقه ته اشاره وکړه، تاسو یو پوځي سیمنصب پاتې شوی او کوم سیاسي تجربه نه لرئ، په کوم اساس مو ځان کاندید کړی ده؟
سیاسي تجربه څه شی ته وایي؟ دغه ته وایي چې زمامداران چې راغل په موږ په خاوره چې حکومت کوله، هغوی کارونه چې وکړل د مونږ په ملت کې په خیر نه وو، په صدمه وو، د مونږ د دغه خاورې خلک مشکلات حل نه شو. زه پوهیږم چې هغه کارونه چې هغوی کول خو نه وو، د دې خاورې مشکلات حل نه شو. زه پوهیږم چې څه شی سرنګه کار وکم.
کله چې سیاسي مشرانونه توانېدل چې د هیواد ستونزې هوارې کړي، آیا په پام کې خوندل لري چې کوم پوځي نظام رامنځته کړی؟
پوځي نظام مست راولل ضروري ده چې یو
یعنی د حکومت په کچه باندې، مثلا د ځینو هیوادونو مشران موږ لیدل چې هغه پوځیان دي، پوځي نظام پوځي حکومت جوړ کړی ده، داسې اراده خو نه لري؟
نه، پوځي حکومت خو نه دی، پوځي قوه په هر مملکت هر کشور کې یي باید اوسي، هغه د استقلال ساتلو لپاره
د یوازې د هیواد دفاعي چارې پر مخ پوځي،
د امنیت لپاره، د کوم مملکت چې غالي چې طرز وکي په موږ د خاوره کې، د مدافع لپاره باید په کشور کې اوسي.
مننه خاغلی رحماني، تاسو چون پوځي افسر یاست، ستاسو په نظر باندې د افغانستان وسنی ستونزه څه ډول ده؟ آیا دا په پوځي زور باندې حل کېدی شي؟
نه، اوس چې څوک غالي چې یا کا ګروه غالي چې په زور په هغه مخنۍ دولت چې په زور په سلاح او په جنگ داسې شیان چې حکومت اخلي، هغه خونه دی ټول جهان مونږ تاسو ته بد وایي، باید چې هغه سي اندیشه نه ولرو، د انتخاباتو قانون کې استفاده وکړو، هغه سي حکومت چې مردمی عدالت پیشه ای مونږ مشکلات ته حل کولای شي، پاینده کې په صلح اخوات او ورورګلۍ په وسیله کې هغه سي حکومت ته باید متاسي پاینده کې منستراول.
مننه خغل رحماني، آیا تاسو انتخاباتي کمپاینونه هم کوي؟
او کوو، خو د توان په اندازه کې کوو، هغه ورونو کاندیدان چې کمپاین کوي هغه چې لکه چې پیسې لري امکانات لري، دا هغه په تناسب کې نشم کولای. خو
یعنی ځین کاندیدان ولایتونو ته ځي، مثلا نو دا وسه دوه درې کاندیدان په د ولایتو په سفرونو بغدي، د بیلابل اتا جنوبي ولایتونو ته چلتا، حالات صحیح نه دي، نام نه دي، هغه ځان تتللی. تاسو داسې کوم کمپاین شروع کړی، کوم ځای ته مو سفر کړی دی تر اوسه پورې؟
تر اوسه هیڅ ولایتونو ته سفر مې نه دی کړی ده. نن پلان مې درلود چې ځم بدخشان، بیا د مزار هغه په هغه لاره کې بادغیس او هرات و جنوبي و دغسې یو گردش پلان مې درلود چې وکړو، خو نشو. له خیره سله سبانه، له خیره هغسې کوو.
تاسو په خپله ځان کاندید کړی دی که نه د خلکو لخوا هڅول شوی؟
زه چې سایمان صاحب هم د کشور په هر ولایت کې وظیفه می اجرا کړی ده، څوک ما سره سایمان صاحبان وو، څوک سربازان وو، کارګران وو، ډیر خلک سره زه آشنایی لرم، شناخت می پیدا کړم. د لاس دره فوتوکاپی د رای ورکولو کارتونه کې چې ټول می کړی ده، هغه ته چې د کمیسیون انتخابات می سپارلی ده، تا هغه وسیله چې ما راجستر شوی وم د کاندیدانو پیجم کې، هغه خو آسان شی نه و، هغه د ټولو ولایتونو ته می ګرځېدلې ده.
تاسو کوم هغه شرایط چې د انتخاباتو د کمیسیون لخوا و چې باید لس زره کارتونه باید ولري، هغه تاسو پوره کړه. رب شو بیا هم د موضوع ته رحماني صاحب، البته د هیواد د اړتیاو په پام کې ساتلو سره او د جمهور ریاست د پوست د اهمیت په پام کې ساتلو سره، آیا ځان یو مناسب او وړ کس بولې د پوست لپاره؟
خپل ځان ته
بله،
ولی مناسب په دې سبب می وشمیرل د خپل ځان ته چې د دې خورې د دې واغلې مشکلات ته پوهیږم، د حل مشکلات لپاره لار ته هم وسیله ته زه پوهیږم چې څرنګه دغه مشکلات حل کولای شو.
یعنی یو مسله دا اوس موږ تاسو ټول پوهیږو کنه چې د افغانستان وسنې ستونزې څه دي، نام نه دی، اقتصادي لوګه ده، بیکاری ده، او ځینندور ټولنیز مشکلات دي. یو دغه حل دغه ستونزو د حل لپاره د لارو چارو موندل دي، هغه د پر مناسب اقدامات کول دي. آیا تاسو ځان کې څه داسې ګورئ؟
ولی ان شاء الله په امید خدای د موفقیت په صورت کې د خپل هموطنانو سره په ګډو سره یو په بل مشکلات نه انشاءالله آگاهی هستو، په ګډو سره ټول مشکلات نه انشاءالله د حل کولو لپاره موفق یا موفق کیږو انشاءالله.
آیا د دې لپاره خو مزان نه د کاندید کړی چې په هیواد کې شهرت ترلاسه کړي یا ځینې امتیازات ترلاسه کړي؟
نه، خواهش کوم، هغه سی کار نه ده. زه د ټولو ورونو د ټولو افغانستان اتباعونه داسې خواهش کوم چې ما صدا اوروي چې زه یوازې د دې وطن د مشکلاتو حل کول لپاره نه، البته اول د کومک د خدای جل جلاله، دوم د دغه خورې اتباع سره غواړم چې دغه مشکلات حل کوم، د شهرت لپاره نه.
رحماني صاحب کوم ختمه شي هم لري تر څو پورې مترتب کړی ده او که ده همدا نقاط څه دي؟
نه ختمه شي لرم، یو سل شپږ ماده ده چې 22 صفحه شته.
د کې اساسی نقطه څه شه دي؟
اساسی نقاط خو ډیر دي، خو یو اساسی نقاط دغه دی چې غالم ان شاء الله د موفقیت په صورت کې د خدای مرست په مرسته د خپل وطنانو په مرسته دغه وطن د خارجیانو په سیاست کې د تاثیر چې اوس د تاثیر لاندې دی خپل وطن ته نجات ورکاو او بسو خپل د استقلالیت د آزادی سره هر کوم داخلی او خارجی سیاست چې ولرو خپلواکي په دوله کې خپل برنامه داخلی او خارجی ته تمخه یوسو.
یعنی تاسو په نظر باندې افغانستان اوس مهال چې چون دیرش کاله جنگ تیر کړی ده، د اقتصادي پلوه او د نورو بنسټونو له پلوه ډیر سخت زیانمن شوی ده، د نړیوالې ټولنې پرته د به په یواز ځانو کول شي په خپل خپو درېږي او خپل ستونزې هواری کړي؟
خو اوس مشکلات خوشته، اقتصادي مشکلات لرو، یو پراګندګي زمونږ تاسې په اداره کې د مملکت په سطح شته، په همکاري سره البته کولای شو لګ د موفقیت د مشکلاتونه خلاصیدونه لګ مختزو.
په دې هدفونه یې کاندید شوی چې د چاپ ګټه تیر شي او یوازې بیا هم هغه مخکې نه پوښتنه چې په راتلونکي حکومت کې کوم نه کوم امتیاز ترلاسه کړی؟
نه، زه د پیسو لپاره د کوم ښه ژوند لاسته راوړلو لپاره هیڅ دغه کار مې نه دی کړی ده. زه د غریب طبقه یم، په غریبی که داسی عادت میکلی ده، شهرت، پول، پیسه، دارایی لپاره هیچ مبارزه می نده کلی ده، نکوم، تروس همی تصمیم نده گرفت
یعنی بله
چی چاته تیر شوم.
بله، انو پخپل زن که داسی همت گوری یا داسی منابع گوری چه تاسو ده حقی پا کاروالو سرو کولی شه، ده مبارزه پر مقبوزه او ده حواد راتون که منتخبو لس مشر شه؟
خو تروس خو زه پخپل کم منبع آیداتی منبع که کم مالی شخصی نلارم کوم چا هم تروسا ماتهیس کمکی ندی کلیده. خب ده انتخابات د رای ورکول پور است که گمان نکوم چې پیسې او داسچیان پول پیسې ضرورتی
یعنی رحمانی سب تخلق چې پخپل خبر کول چې تاسو هغه د انتخاباتو د کاندید لپاره کوم شرایط د انتخاباتو د کمیسون لخوا ټاکل شوی هغه تاسو پوره کړی او لز زره کار ده د لز زره کار ته تاسو یوازې کابل کې تر لاسه کړی دی کسنګ وسړه
نه یا ولس دولس ولاتو نه کې ماتول کړی ده
تاسو خپل سفرونه کړی و هلته مراټول کړی و
15 سال سلور نیم سال سلور سال 15 سال کې یی چیز په ولاتو کې ګرځم خلک نه دغه فوټو د رای ورکول او کارتو کې تول کړی ده
راتلونکو انتخاباتو کې مو د جمهوری ریاست کاندید محمد سنگین رحمانی سره مرکه اوریده 2:30 شوې وخت رسیدلی چې د دې ساده خبرونو لنډی زورو صالح سختی خلیقی وړاندې کوي
د هلمند ولایت سیمیز چارواکي وایي د پولیسو او طالبانو ترمنځ نښته کې د مختار کله په سیمه کې دوه پولیس او لس وسلوال طالبان وژل شوي په غور بلد کې د جمهور رئیس کرزی د انتخاباتي دفتر د یو مسؤل کورته نامعلوم وسلوالو لاسي بم غورځوله د هرات ولایت د پښتون زرغون په ولسوالۍ کې تیر شپه درې لارې ډوله موټر چې له غور بلد څخه هرات ته سوداګریز مواد لیږدول د وسلوالو طالبانو لخوا وسوځول شول د پاکستان پولیس وایي وسلوالو د دغه هیواد په شمال لویدیځ ایالت کې 15 پولیس او یو ځنګل ساتونکو مامور وژل او د چین دولتي خبري آژانس وایي د شنجن سیمې په مرکز اورومچي کې د کیمیاوي موادو په یو فابریکه کې چاودنه شوې
لن خبرونه مو د ازادي رادیو نو اوریدل د ژمن سره سم او د پروګرام دویمه برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې فريده هوټ سیفي ستاسو کوربه ده او د خبرونه د ملاریا په ناروغي باندې بحث ځانګړې شوې ده
روغتیا د ژوند شتمنی
درنو اوریدونکو السلام علیکم زه فریده هوټ سیفی يم د ازادي رادیو پر روغتیایی پروګرام کې درته د ملاریا د ناروغي په اړه معلومات وړاندې کیږي ملاریا هغه ناروغي ده چې د یو ډول ماشی په واسطه انسانان دغه ناروغي په پرازیتونو باندې اخته کیږي او که تداوی نشي نو ډیر زله د مرګ سبب کیدی شي نړیوال روغتیایی سازمان وایي په هر ډیر شو ثانیو کې یو ماشوم په نړۍ کې د ملاریا له امله مري یعنی په هر دقیقه کې دوه ماشومان په افریقایي هیوادونو کې د نړۍ تر بل هر ځای څخه ډیر ماشومان د ملاریا لامل مري څه باندې دوه کاله مخکې د یوې سروې له مخې په نړۍ کې نږدې 2.5 میلیونه خلک په ملاریا اخته وو چې د شاوخوا 1 میلیون خلکو د مرګ سبب شو او په دوی کې ډیر افریقایي ماشومان وو په افریقا کې په 30% ماشومان د ملاریا لامل مري نړیوال روغتیایي سازمان وایي چې اوس تقریبا د نړۍ نیم خلک د ملاریا له خطر سره مخامخ دي په تیر هغه خلک چې په غریب هیوادونو کې اوسیږي د دې لپاره چې په نړۍ کې د ملاریا د مخنیوي لپاره هڅې چټک شي د اپریل 15 د ملاریا د نړیوالې ورځې په نوم نومول شوې ده افغانستان هم یو له هغه هیوادونو څخه دی چې هر کال په کې ډیر خلک په ملاریا اخته کیږي او په تیر د ډیرو ماشومان ژوند له خطر سره مخامخ کړی دي د ماشومان دوه متخصص ډاکټران چې په کابل کې د اندرا ګاندی په نوم د ماشومان له روغتون څخه ازادي رادیو ته راغلي دي د ملاریا په اړه تاسو پښتنو ته ځواب وایي او معلومات وړاندې کوي ډاکټر محمد فیاض صافی او ډاکټر جمروز اتش چې دواړه د ماشومان او د ناروغیو متخصص ډاکټران دي تاسو کولی شئ چې ازادي رادیو ته ټلیفون وکړئ او له ډاکټر سیبانو څخه خپلې پوښتنې وکړئ د ټلیفون نمبر په یاد لرئ کابل ته ټلیفون کوئ نو د ازادي رادیو دوه نمبر دي 00001450008 او بل نمبر ده 09920350 او که اروپا ته ټلیفون کوئ نو د ازادي رادیو د ټلیفون نمبر په یاد ولرئ 00420221100 او یا هم 00420221200301 او یا هم 40001 باندې ټلیفونونه کولای شئ دکتر سیبای متخصص در مورد مریضی ملاریا به شما معلومات میتن. شما میتونین به رادیوی آزادی تلفن بکنین و مستقیما پرسشایتان مطرح کنین. به دکتر سیبا خوش آمدید میگیم. خرغلی دکتر سیبانو دم خطر دی چی در اوریدونکو تلفنونو واخلو خبر دوی چی تاسو پلند بانی یو لند معلومات در دغی ناروغی پا حق لور که دکتر سیفایاس که تاسو لمره پیلو که او فقط پا لند و الفاظو که یو خلکو تو وی چه دغی ملاریا چه دول ناروغی ده ده ولی سوک پا ملاریا بانی اخته کیگی
دی رخه زهم خوشیم خوشحالیم چه دستاسی در دغی برنامی دلاری د خپل ټولو هغه وطنوالو سره چې هغه همیشه خپل د ژوندانه ډیره برخه په مریضتیا کې دردونو کې او د ملت په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې تیر کړی دي. که چیرته موږ وکړی شو او د دغه بس برنامو چې هغه د ملت د دغه ربړېدلو ولسونو د بچو او د هغوی د مریضتیا او دپاره درملنې جوګه وګرځي، موږ د خدای نه ډیر خوشحاله یو. داسې برنامو هرکلی کوو او د خپلو وطنوالو سره دا کلمه په کلکه ګړو چې موږ همیشه د دوی په خدمت کې یو، که هغه خدمت مستقیم وي که غیر مستقیم وي، که د تصویر او د رسنۍ یا د اورېدل د لارې وي او که هغه په عملي بڼه د مریض په سر د چپرکټ په سر د وینو په بدله وي، موږ دوی سره شریک یو او همکار یو. موږ وایو چې تاسې نه هم زیاته مننه، یو کلمه باید دوی سره شریکه کړو. البته په داسې برنامو کې چې هغه ملي بڼه لري او د وطنوالو دپاره وي، زمونږ یوه ژمنه به دا وي چې کوم اصطلاحات یا کوم الفاظ چې استعمالوو دا به امیانه وي او د دوی دپاره به هم فهم او د دوی د پوهاوي دپاره به ډیر په ساده الفاظو کې وي. ملاریا یو داسې ناروغي ده چې دا په طبي لحاظ باندې د یو پرازیت یا د یو نوه انتان یا یو نو میکروب یا یو نو حشری یا په هر لحاظ چې دوی وي د هغې د وجود د دخولي سطحې د خپل سایکل د پوره کېدو وروسته منځته راځي. دا اکثره په هغه ممالکو کې چې هغه وروسته پاتې نه ډیر غریب وي او دوی نشي کولی چې خپله محیطي حفظ الصحه یا د خپل چاپیریال ساتنه په ښه توګه وکړی شي چې د هغوی بررسي کړي یا یې وساتي، نو په هغه ممالکو کې دا زیاته منځته راځي. دا بې د شکه ویلی شو چې دا ناروغي که چېرته درملنه ونه شي په خپل وخت و زمان تشخیص او د یو مشخص پلان د تداوی لاندې رانیشي، هر ناروغي چې وروسته په اختلاطاتو بدلیږي هغه مرګامیر او مړینه منځته راوستلی شي. دوی شي کولی چې زموږ سره په ټولو جزئیاتو د دې مریضتیا باندې زمون سره تلیفونی تماس ونیسی. موږ شو کولای چې دوی د هرې پښتنې او د زړه د هغه پټو خوفیا او پښتنو په مقابل کې چې دوی سره موجود دي په آزادانه او د محبت په فضا کې زمون سره شریک کی. موږ شو کولای کوو شو کړی دوی ته د دې برنامې لرنه د هدایاتو او هغه تدوی چې دوی ته
کورم آباد. دکتر سیب فیاض یک معلومات خلاصه ارائه کردن که ملاریا چگونه مریضی است. گفتن که توسط یک نوع پرازیت که یک دوره معین خود در وجود پشه تعیین میکنه و بعد از اون به انسانهای دیگه انتقال میکنه. یک کمک دیگه هم اگر شما توضیح بدین که چه قسم در وجود پشه باز به چی شکل به انسانها سرایت میکنه و چطور دوره دیگیره که در وجود انسان ها تعیین میکنه و باز از انسان به انسان هم سرایت میکنه، چطور؟ یک چیز اگه معلومات بتین شما هم توضیحات بیشتر اگه دیم آورد بتین.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. ما اول تر از همه اطلاعات خود از طریق برنامه خوبی شما برای تمام مردم شریف افغانستان تقدیم میکنم و در قسمت سوال شما باید عرض کنم که قسمی که استاد بزرگوار گفتن امی پرازیت ملاریا به خاطر ازی که داخل عضویت انسان شوه و مرض تولید بکنه، اما دو مرحله را سپری میکنه. مرحله اولی ازی در وجود خود پشه است، در داخل بطن پشه است سپری میشه و مرحله دومی ازی بعد ازی که پشه مؤنث انافیل کمی پشه ملاریا هست، وقتی که انسان گزید ای از طریق امی وخزه پشه ای پرازیت داخل دوران خون انسان میشه. وقتی که ای داخل دوران خون انسان شد، بعدن ای ابتدا به کبد یا به جگر مریض میره و چند روزی رو در اونجا سپری میکنه و بعد از او بعد از سپری کردن یک سلسله مراحل خاصی که این پرازیت در داخل رو سپری میکنه، دوباره داخل دوران خون مریض میشه و بالای کرویات سرخ خون مریض حمله میکنه و یک امو منظری کلینیکی یا امو حالت خاصی کلینیکی مرضی که بنام ملاریا میگیم تولید میکنه.
یعنی امو لرزه مطلب
باعث مریضی پیش مریض میشه. بله، باعث تب لرزه پیش مریض میشه.
بدتر در مورد ازی هم صحبت خواد کردیم که ملاریا به صورت مشخص غیر تب و لرزه دیگه کدام علائم داره و در کدام مورد آدم باید مشکوک شوه که یک شخص با ملاریا مبتلا است و باید چی بکنه. در این مورد صحبت میکنیم. یک شنونده داریم به خط تلفن. میربانی وکی هارون جان غوربندی له ایران څخه په تلفن کې ده. خبری وکي لطفا خرق له پروگرام ته.
سلام علیکم فرید جان، تاسو او د مهمانه محترم د خپل سلام وړاندې کوم.
میربانی وکه. وعلیکم سلام.
دوما بوکسنه خدا را به ډاکټر صاحبان از دا بوکسنه کومه چې د ملاریا ما شاید د نور ما شت توفیر لري. یو سوال، بل سوال دا د کلو باندې کې چې یو انسان ملاریا نه دې دې نه کې نښانه څه شي دی او د سات څه اړ نه کومک دی چې دا د مریض نه لګ نجات پیدا کی چې بیمارستان درسیږي.
ډیر زیات مننه.
او د دې انتقال کی او بل دا انتقال کیږي دا په څه طریق انتقال کیږي او څه رقمي انتقال کیږي دا.
ډیر زیات مننه. کور دې آباد. بل پښتنه خونه لري.
والا بل پښتنه ما دا چې دا ما شاید ملاریا څنګه څوک نه ني دل ګنور ما شو غونډي دا ملاریا دې چې خلک ورته نجات پیدا کی یو کار ورته کی.
خا کني کته یو وګوري خو فل فور به ووج نه ګوره.
خوای ما نه بجنی زلای لکه نور ما شو غونډي دا فرق تو شاید.
خا ته اوس مزکه چې ډیر زیات مصرف تي کیږي کور دې آباد ټلیفون نه دی رادیو ته کینا پروگرام واره ډاکټر صاحبان به ټول خبري درته وکړي. خا
کور په دې وخت اخرم جواب وای زه تعامل لرم.
خا کور ما آباد ژوندۍ اوسې تاسو همیشه مهرباني کوئ. مننه. غوربندی سی فکر کوم هغه وخت چې ډاکټر صاحب آتش تشریح کول نو دا لکه په ټلیفون کې مصروف و. ډاکټر صاحب آتش ویل چې دغه پرازیت د ملاریا یو دوره معینه د ماشی په بدن کې تیری او بیا کله چې انسانان چی دغه د لار نه بیا ویل چې د انسانانو بدن ته داخليږي په ویني کې او بیا دیګر کې هم کومه مرحله تیری دغه شین ټول تشریح کړل ویبن. خو دا پښتنه چې هارون جان پښتنه وکړي چې د ملاریا ماشی له نورو ماشو څخه ست فاوت لري وي ماش خو ډیر دي څنګه یو پیژنو ډاکټر سی فیاض؟
علي سوارو ستاسو خبر اورم. زه به دغه ورور د هارون جان اوربندي دغه ټلیفون نه بډیر مننه وکړو او د دې په سوالونو کې درې جزئیات واغدا چوي د ماشي دغه اسکلیټ یا سټرکچر د نورو سره فرق خودلې او اصل هدف دا چې دا باید ښه مشرح معلومات ورکړل شي. یو بلې د ملاریا ناروغ په کلو باندو کې
ډاکټر صاحب فیاض د دې لپاره چې دا وخت زمونږ او تاسو په نظر کې مونږ سوز که وخت ډیر کم لرو. یو پښتنه زه یو به تاسو نه کوم یو ډاکټر صاحب آتش نه چې دا ما پښتنه ټولې لیکلې دي. ډاکټر صاحب فقط تاسو په دې برخه کې ورته معلومات ورکړئ چې د ملاریا ماشه څه توپیر لري له نورو ماشو څخه. فقط هم دومره وبخښئ تاسو ډاکټر صاحب کوره بس
دا باید د سی وایو ډیر په پیاوړتیا باید د کلمو وایو چې هر هغه چا چې زه مثال ورکوم یو شی چې لیدلې نه وي که دغه خوبایی او بدی هر څو نور ته تشریح کی به ډیره سخته ده چې دا ورته ویل شي چې ملاریا ماشه شي ده. خو دا دومره ویل شو چې د ملاریا ماشه چې مشخص نوم لري او که دا ورته کله متوجه شوی او د خپل بیولوژي یا د خپل مکتب په کتابونو کې لوستلی وي انافیل نومیږي. دا ماشه نسبتا نور ماشه ته ځکه د ماشه انواع ډیر مختلف او زیات دي. موږ نشو کولای چې په دې برنامه کې د ټولو ماشو په اقشارو په رقمونو په سایز او د هغوی په ټول وجود باندې خبرې وکړو. نسبتا دغه ماشو ته چې فعلا د افغانستان په هیواد کې موږ ګورو او دغه ماشومان زمونږ چیچی یا ګزی د دوی څخه لږ څه برجسته یا اوږد دی او غټ دی. دا د تفقدونه په میانه لحاظ ویلی شو. نور دا چې د ترکیب او جسامت او د په بدن کې کوم تغیرات شته ری دا بیا روسته د مایکروسکوپیکو معایناتو لاندې موږ شو کولای چې دته وایو چې د په بدن کې یو خاص یو میکانیزم موجود دی. یو خاصه حجره موجوده ده هغه چې ریسپټ فولټ هغه حجره شي کولای چې دغه انتقال کړي دغه خپل پرازیت انتقال کړي. دا نور ماشي تا خصلت نه لري د دغه حجرې په بیرونه جسامت کې د دې ماشي کم د څه خاص علامه نشته چې مونږ یو چې شین چراغ بکې او یا سور چراغ بکې. خو نسبتا نور ماشته د لګلوي او برجسته تر اوګد او نومي دغه خاص نوم دی ورته نو کده دغه سمایش سره کله آشنا کیږي مخکې دنه چې تعارف ته ورسی شي کولای چې د منځي یوسي
خنو که هر انجان خپل ایمیل ادرس راته ولېږي او یا هم د ازادي رادیو وی پڼه وګوري نو نن به ان شاء الله دغه ناروغي په حق لبانې معلومات هم ورته د ازادي رادیو په وی پڼه کې خبرو کړو او دغه د ملاریا د پشه یا دغه د انافیل عکس به هم ځلته ورته کېده منو ان شاء الله چې موږ دغه به وګوري او الته به رنجان معلومات هم ترلاسه کړي او دغه تصویر به هم وګوري رنجان د ازادي رادیو وی پڼه د www.azadiradio.com کولی شي دغه وی پڼه ترلاسه او ان شاء الله چې سو ساعت وروسته به د ملاریا د ناروغي په اړه باندې الته معلومات هم ولولي او دغه د ملاریا د پشه د انافیل عکس به هم پکې وګوري او بیا درته پته ولګيږي چې دا څنګه یو ډول ماشه دي. په هر حال ډاکټر سفیاز هارون جان یک سوال دیگه هم داشتن و گفتن که وقتی یک کس به این مریضی مبتلا شوه علائم این مریضی چیست؟ گرچه قبلا شما یک کمکی گفتین که مریض تاو می داشته باشه و لرزه می داشته باشه، اگه به صورت واضح تر یک کم دیگه هم توضیح بتین برای شنونده.
خدمت برادرم عرض شوه که احراز علائم ملاریا در کاهلا یعنی در بزرگسالا و در اطفال فرق میکنه. در پیش یک شخص کاهل یعنی یک آدم کاهل یا بزرگ منظره کلاسیک یا امو اصلی ملاریا تب است، لرزه هست همراه با تعرق که تب می داشته باشه، لرزه می داشته باشه و عرق می داشته باشه.
تعرق یعنی عرق کردن؟
میشه پیش مریض عرق کردن، بلی عرق میکنه. ابتدا مریض برش لرزه پیدا میشه، خب خنک میخوره مریض، حتی چندین کمپن اگر بالایش هم انداخته شوه ای بازم احساس خنک میکنه. بعدا درجه حرارت بالا میره، گرمی های مریض، تبش بلند میره و به تعقیب از در مرحله اخیری مریض یک عرق بسیار منتشر میکنه، تمام کالاش تر میشه و آهسته آهسته درجه حرارت شم افت میکنه. در پالوی از دیگه اراز علائمش شامل بی‌اشتیاهی، کسالت، درد اعضا، درد عضلات پیش مریض میباشه. ای به صورت عموم پیش انسانای کاهل ای میتونه که اراز علائم پیدا شه، ولی در اطفال خرد ای منظره کلینیکی وصفی نیست، به این قسم نمیباشه. امکان داره که یک طفل مصاب به ملاریا شوه ولی ای تب و لرزه و عرق پیش نباشه، بلکه به شکل یک تب خفیف دوام با کسالت و بی‌اشتیاهی، بعضا اسهالات و استفراغات پیش مریض شروع شوه. و یک چیز دیگه که بسیار زیاد مهم از در اطفالی است که یک شکلی از ملاریا که بسیار وخیم است و ملاریای دماغی را میسازه، اکثرا در اطفال خرد به تعقیب یک تب یا اسهالات شروع میشه و آنن طفل به طرف حالت بیوشی و یا کوما میبره که مادر مریض میگه که بسیار جور بود، فقط یک تب کرد یا کمی اسهالات پیدا کرد، به تعقیب بیوش شد که نشان دهنده همه ملاریای دماغی است که بعد به طرف ازو ما مشکوک شویم و متعاقب ازو اهتمامات لازم است برایش انجام بدیم. یعنی به صورت عموم پیش کاهلا به شکل تب و لرزه و عرق و در نزد اطفال به شکل غیر وصفی تر با تب، بی‌اشتهایی، اسهالات، درد اعضا این میتونه که پیش اطفال به وجود بیاید.
بسیار زیاد تشکر دکتر سیب فیاض. دکتر سیب تا شو ویلی چی که چرته یو څوک په ملاریا باندې اخته شي د مشران او لویان خلکو کې د طبي او لرزي او یو ډول دغه خولي کول او د ساړی کې یو په ماشومان کې وی چې به خاصه د سینې د لویان غند کې دي شي ماشوم لګه تب ولري، کسالت ولري، بیشتیا ولري، نسناسته ولري او یا هم کانګي وکي وی چې کله کله په دغه یو ډول خطرناک ملاریا یو خو د دماغي ملاریا کې ماشوم د بی هوش او شی حکومت لاش یو بیا مور راولی وی چی یو ساده تبی او بیا ناجوړه شو. په هر حال دغه نخې کې څوک ویني نو څوکی ډاکټر سیف تاسو دی او ډاکټر په توګه د هارون جان پښتنه مو بچي نخوبانی د پوش وی ویل چې څه ډول باید مرسته وشي. ممکنه د ډیر نور اوریدونکو هم دغه خبري اوریدلې تر دې ځای معلومات تر لاسه کړي چې ملاریا څنګه ناروغي ده او بیا څه ډول نخې لري، نو اوس په دې باندې غواړي پوښي چې څه ډول مرسته وشي یو چا سره چې هغه په ملاریا باندې اخته دی.
ډیره ښه خوري د کلمه باید زمون ټول وطنوال پوه شي چې دلته د ملاریا سره دوه کلمې منجر دي، تړلې دي. یو دا چې خپل تبه ده او بل د ملاریا کلمه ده. یو څوک چې تبه پیدا کوي مخکې د نه چې دا په دې پیښې او تفکیک او تشخیص کړي یا خپل علامې پکې ټول مشخص شي، اوله خبره دا ده چې د تبه ټول عوارض تبه کوم ناګوار عوارض چې په کوچنی یا لویانو کې منځ ته راځي والدین او ټول وطنوال زمونږ باید په دې باندې بیدار او آگاه اوسیږي چې ځان باید د هغې ناګوارو پیښو نه بچ کړي. یعنې بر علاوه د نه چې موږ دا تشخیص کړو چې ملاریا دی تبه جدا موضوع ده، د ده په خاطر چې د کوچنیانو ته تبه پیښیږي اکثره چون موږ د کوچنیانو په رشته کې یا د کوچنیانو برخه کې درملنه کوو، د کوچنیانو یو بدترینه علامه هغه دا ده چې کله تبه د دوی د عضویت د نورمال تبې یعنی په عام اصطلاح د اووه دیرش جمع یو کله چې اته دیرش او نهه دیرش ته تبه جګیږي د ماشوم د عضویت د حساسیت مطابق، یعنی بعضی کوچنیان د یوې درجې د تبې لوړوالي سره او بعضی کیدای شي چې د یوې نیمې درجې د تبې لوړوالي سره دوی یو اختلاج یا یو دماغي ټکان پیدا کوي. دغه په عامه اصطلاح میرګي یا سریه یا جن یا ډاکا یا په هر لحاظ باندې د پیرانو نیول دا کلمه اکثره په کوچنیانو کې منځته راځي او دا ډیره مرګامیره او د والدینو لپاره ډیره د ورختایی او واقعا که چې د تداوی او درملنه د په یو مرکز کې ونیشي دا ډیرې ناګوارې پیښې او حتی مړینې منځته راوړي.
ډاکټر سفیاز، تاسو نه مننه. تاسو دغه د تبې په باره کې او د ماشومانو دا موضوع تاسو توضیح کړې ده، ډیره جالبه موضوع ده. دغه تاسو په یاد لرئ دا خپله خبره وبخئ چې ستاسو خبره ما ګډوډه. یو اورېدونکي ډیر انتظار ایستې ده به واخلو، بیا به وروسته د دې اورېدونکي نه تاسو به دا ډیره مفصله توضیح کړئ. سمه ده روحاني صاحب، په ټلیفون کې لرو وبخئ چې انتظار هم وایستلو. مهرباني وکړئ خبرې وکړئ لطفا. ازادي راډیو ده.
سلام علیکم. زه روحانی جمعه خان روحانی د ګرد ځنګل له کیمپ خبرې کوم. اولا فریدې وسیفه خور او ډاکټر فیاض صاحب تاسو دوه ته ډېر سلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني.
رادیو کا سوون کا ورې دوم ټول ته زموږ 15 پر ماشومان دي، یعنی یو چې د کلیم ماشین د ملاریا مریضي او تکلیف تر راشي بیا یو لاس ورځ 15 ورځ د مریضي ور سره زموږ دوای په وکو بیا چې د دې مریضي ختم شي بل ماشین ته ورول ویږي بیا د ابل سربل ابل ماشوم ته انتقال شو. د دې بارې کته چې موږ معلومات راکړي ډېر مهرباني به وي.
کورد آباد د نن پروګرام په همدې موضوع باندې دی. رادیو ته قلار کینه او پیاله چای درته دم کو ناستو سه ان شاء الله چې تر اخر د پروګرام پورې به ته د ټول معلومات ترلاسه کړې شي. کورد آباد مننه، ټلیفون نه دی.
سلام
علیکم. خا ډاکټر صاحب فیاض، تاسو به خیده مخه تاسو دغه د تبه موضوع تر اغلی چې ویل ناوړه ورز لري په ماشومان باندې او کله کله داسې جټکی ورکی ماشومان ته لکه میرګی کې شوی. خا تاسو ویل چې په دغه حالاتو کې باید مندې زنی ټیکی دي چې مراتی کې اغه باندې تاسو کرا شي.
بله، موږ د کلمه زکه ټول وطنوالو ته وایو چې که خدای وکړي د دغه برنامه د لار نه د دوی په غو دردونو مونږه مرهم کې خدلې شو، ځکه هغه څه دوی ته ډیر مهم دي چې د کوچنی په کورنۍ کې د مړینې وایز ګرځي. هغه کوچنی چې په کور کې مړ کیږي او د ډاکټر غیږی ته نه رسیږي او د اخیری کومون کومکونه نه برخمن کیږي، مونږ تم ډیره په واقعیت دردون کې ده او هغه فامیل تم دردون کې ده. کله دوی ماشوم کله تبه کوي او اکثره دا په فامیل کې په فامیلی شکل موجوده، یو کوچنی زمونږ د یو والد دینو هغه داسې مشکل لري چې په عمر یې د شپږو میاشتو نه پورته کیږي تر 15 کلنۍ. په دغه معاینه دوره کې دوی د اندکه تبې سره هم دغسې یو ډکه ورکوي، یو دا ډکه که په څلیری ساعتونو کې وي خو کما بدي که په څلیری ساعتونو کې دوه درې څلور 15 کیږي نو د مرګ عمده دلیل هم دا ډکه ده.
او دا ډکه یا کانول جان ډاکټر صاحب اوس دغه حالت مثلا راغلی
باید همیشه د پاره. بلی صاحب، دوی فقط په کور کې باید حداقل د هغه څنګه چې په لاس کې لري اوبه د دوی په اختیار کې دي. چې کولای کله چې د کوچنی د دوی لړزه نه لري او تبه لري، چې کولای چې دوی په خپل کوچنی تربن کې یعنی دغه نواحي لکه سر خېټه او پخې د دغه یخ اوبو سره په تماس کې تر څو دوی د بدن حرارت ځای شي او دغه ډکینه چې حرارت درجه په لوړوالي کې په دماغ کې یو تحول لازي دغه نه جلوګیری وشي. دویم، زره تر زره د یو متخصص او رشتہ دار یا د یو فامیلی ډاکټر او یا د دوی د یو کور خوا کې یو صحی مرکز ته د مراجعه وکړي تر څو په تشخیص ورسیږو چې تشخیص څه شی دی تر څو چې موږ ملاریا ته ولاړ شو. نو بنا ان که چېرته کوم ضرور ټلیفون یا ټلیفون به پورته کړو، در غیر په ملاریا باندې په کوچنیانو کې چې څه بدې ناګواره حوادث منځته راوړي په دې باندې مفصلا خبرو.
مننه تاسو نه ډاکټر صاحب. خامخا د پروګرام پر لړ کې په دې باندې خبرې وکړو. خبرونه هم که څه هم نږدې دي خو یو خبره زغړ وکم. ډاکټر صاحب آتش، دا ډاکټر سیف فیاض توضیح کده نمی موضوع را که تب ده اطفال چی به علت ملاریا و به هر علت دیگی که باشه، گفتن که بسیار زیاد موضوع مهم است و گاه گاه سبب یک نوع حالت اختلاجی میشه ده اطفال، و گفتن که موضوع بسیار زیاد حساس است و باید توجه کنن، اگه هیچ چیز نبود باید تربند کنن. در این موضوع تربند من میخوایم از شما یک سوال بکنم. یک دی دکتر صاحبای اطفال میگن که اکثرا از آب بسیار زیاد یخ، حتی از توته های یخ استفاده میکنن و ایره اونا میگن که درست نیست، باید آب بسیار سرد نباشه. در این مورد شما چی میگن که مثلا یک طفل تاو شدید داره، مادرش توته یخ از یخچال بگیره و مثلا تکرم را زودتر کنه، باید تربند بسازه بر طفل خود، یا او شیرگرم یا بسیار سرد، یا راسن مثلا بعضی کسا زیر نل او طفل میگیرن، شما چی نوع تربند توصیه میکنین به حیث دکتر اطفال؟
بله، با همو ترتیبی که خود بلند رفتن درجه حرارت به شکل آنی باعث امو مختل شدن وظایف نرمال مغز میشه و بالاخره مغز عکس العمل نشان میده. اگر درجه حرارت زیاد به بسیار سرعت پایین آورده شوه که برای هایپوترمی میگیم، یا کم شدن درجه حرارت بدن، به می اندازه ای هم بالای وظایف نرمال بدن تاثیرات منفی داره و میشه که باعث به وجود آمدن حالات منفی پیش ملی شود. بنان بسته کردن یخ یا آب بسیار یخ کار درست نیست. خوبش همیست که همی آب عادی که در دست شان هسته همون رو بگیرن تکره تر بکنن، وقتی که تکره تر کردن پس آبش به حساب دوباره زایی ساختن آب تکره
خود حرارت
هوا یا شمال که به تکه چیز میشه وزیزه میشه، همی تکره حرارت چه سرتر میسازه و اینمی یک حرارت بسیار مساعد است برای طفل که باید مانده شد و درجه حرارت کم بسازن. در برای حالتها آب شیر گرم تره و طفلای بسیار خرد توصیه میکنن به شکل از اینکه طفل بالای یک تشت پلاستیکی میگیرن و آب را که نه بسیار داغ باشه و نه بسیار گرم سرد باشه، یعنی معتدل باشه یا نسبتا
یعنی
شیر گرم
باشه. شما به هر حالت
بالای طفل
بله، یعنی به هر صورت شما
بله،
آب بسیار سرد توصیه نمیکنید.
بله، تا آیسته به تدریج بله حرارت طفل پایین بیاد. آب بسیار سرد فکر میکنم که بسیار مضر باشه و خود ازی باعث پایین آوردن شدید درجه حرارت میشه و ممکن مشکل خلق بکنه. آب عادی که در دست دارن امی مناسب است، تکرار تر بکن بازی که آب شه پس دوباره به حساب شپلیدن یا دور ساختن است که تکرار بالای سر یا بالای صدر یا بالای پای طفل بندازن، خود ازی بسیار مناسب است و کمک میکنه.
خب تشکر شما. یک شنونده داریم به خط تلفن. مهربانی وکی از ادی رادیو ده خبری وکی.
السلام
علیکم. سلام. و علیکم سلام. زه خیم. مهربانی وکی خبری وکی.
دا چې ته پرسه دې زه هم په ټنا راز ما چې ماشوم دې دا ګرمي وخت کې چی شي دې دماغ نه زه دې رین را او مخکې ډاکټران ته ور ډاکټران ته ور چې تاسو په دې کې سوره دې 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 نه ها
خا ته ټلیفون مو بندوي او شی به ډاکټر سیب صافه دې نه کوم پښتنه لري تاسو پوښ وې دې په پښتنه باندې
بلې دا چون یو د داس نشي کولای دا زمونږ د ولسون خلک چې دي ټول امر
ډاکټر سیب ډاکټر سیب دا سره چې د ټلیفون کې د تډیر زیات قیمته تمامېږي که کوم پښتنه لري تی نه وکي بیا ورته جواب کوي کنه یی پښتنه
فقط دوه لې چې سورې لري دا سورې چیرته لري د عضویت په کومه برخه کې د
جوړونه تاسو چوب شي ډاکټر سیب چې دا بیا درته وایي ته د مریض خبره دی یو ربیا او کتاب لې چې پوزه یې نه کیږي که څنګه
او پوجي نه کیږي د چوګر جی ګانو چې وکی وي په دې ځات کې اگر موږ وخت کومه ور ډاکټران ډاکټر راځي وایي نو چې په دې ځای سکه یو ورکه سورې ده یا خپل د عمر د لګي دوه سره باندې کیږي کني عملیات
کرد آباد پروگرام او را تلیفون بند که کرد آباد من نه تلیفون ندی تر خبرون روستا با بیاد ما استا پختن یاد داشت کرده بیا با دکتر سیب صافه در تزواب ووی چی ولی استا دماشون پوزه بینی که یاو دازر که سوریه دماشونانو دستنگ یو حالت ده ولی بیاد عمر چی دیریگی ده باید بند شی یو کنه بندی گیز ولی عملیاتو شی پا دیبانه با بیاد در دکتر سیب صافه مفصل معلومات در کی دکتر سیب صافه خبرونو ته ډیر لږ وخت لرو په دغه کم وخت کې ک ډاکټر صاحب اتاش یو څه تبصره وکړه دغه د تبه باره کې تاسو د مخه خبري وکړلې د ماشومانو دغه د ملاریا په حق لبن یو خدای د تبه موضوع چې تاسو ورته ویل چې ډیره مهمه ده چې باید په کورونو کې کیس نه وینو یو تربند دی وکي نور څه توصیه لري تاسو چې څه باید وکړي کورنۍ
ډیره ښه یو کلمه باید تذکر شي، هغه دا و چې مخکې چې ډاکټر صاحب تاسو توضیح کړه، د کله چې دغه اوبه استعمالیږي په امیانه لحاظ د دغه اوبو څخه استفاده کیږي چې موږ تاسو استعمالو. او بل خبره ډیره مهمه ده چې د بدن د حرارت د درجه څخه اوبه چې دي څومره تفاوت لري، منفی مثبت لس دا معنی چې دغه اوبه چې استعمالیږي دا به ډیره شیرګرم. یو دلته دا خبره مهمه نه ده چې موږ یخې اوبه استعمال کو، دلته د بدن لمدېدل مهم دي کاغه په ګرم اوبو وي کاغه په لږ نور اوبو باندې. او بل خبره د ملاریا د تبې په اړه نو څه باید وکړو، نور هغه کوچنیان چې دوی ته په کور او کلی کې او بانډو کې تبه پیدا کیږي، یو لارې همدغه وه. دویمه لاره دوی شي کولی چې اکثره میندې او پلرونه اوس په کور کې کوم چې د ماشومان د تبې سره داسې ډکې ورکوي، باید د یو ضد درمل ځان سره وساتي او هغه د مقدار په اساس توصیه کړي. او بلې فقط مراجعه د یو مرکز ته او هلته د تشخیص لپاره پلټنه ده، تر څو چې نهایي تشخیص ته ونه رسیږي موږ نشو کولی چې په کورنیو کې نورو. بل یو څه چې ډېر د دوی لپاره مهم دي، که کوچنی داسې وي چې د انفانسي دوره یا د شودو خړل دوره تیر کړی وي، د مایات ورکول یوازنی لارې د تبې د کنټرول له
یعنی
هر هغه څوک چې ډیر زخت زیات، البته د اوبو کلمه ځکه نه وایو چې د مایات په چوکاټ کې موږ مایات په دوه ګروپه تقسیموو، یو هغه دي چې مغذي مایات دي، یو غیر یعنی غذا ورکونکي مایات او بل غیر غذا ورکونکي. هغه مایات چې غذا ورکونکي
تر خبرو نورسته به په دې باندې خبري وکړي چې دغه مایات یو بابا یو بلن مواد چې دي دا تاسو ویلي چې دا باید ماشوم ته ورکړي شي چې ملاریا لري. نو په دې به بیرسته خبري وکړي یو د جمع خان رحماني پښتنه چې دی ویل چې 15 ماشومان لري کله په ملاریا اخته وي بیا خشي بیا اخته کیږي، په دغه باندې به هم تاسو تبصره وکړي چې د دې علت څه دی. او د بل اوریدونکو چې پښتنه کړي و د خپل ماشوم په باب باندې چې وي پوزي ویني کیږي، په دې به هم بیا تاسو خبري وکړي. ساعت ته ګورم 3 بجې کیدونکې دي خبرونه شروع کیږي. تر خبرو نورسته بیا هم د روغتیا ژوند شتمنۍ د پروګرام دوهمه برخه اوري.
نخست به سرخط چند خبر از